تاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول تشرق لاس پند نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بون پتن وي درونو زکون کله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښین او ته هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کې مو تاسو افغان روبوټ جوړون کې انجنیر په پښین درې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنیر وکولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولرو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښو ګللې زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللې زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل پسې باندې باید تاسو نو خو جوړ کولای زه کوم کو سره خپل د نوټ کتابچې او کلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځنو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سره رښتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې مېرمن نادیه ندیم څوک وا سره ډول شخصیت وو او څنګه به کولای شوی چې د افغانستان له مشهور مېرمنو له جګړو څخه شمارسي څنګه په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوی. نادیه ندیم یو مسلکی فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلی او په ډنمارک کې رالوی شوی دی. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلی او په ډنمارک ښار کې رالوی شوی دی. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلی دی خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوی دی. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. مېرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو له دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې ده ډنمارک او هورس په هانتون په تیپ فونزي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو د جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې و، بلکې د هغه ترڅنګ په تیپ فونزي کې هم زده کړې کړې وي او د دې ترڅنګ دې کولای شي چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام پسې د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم ویب ورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دوی خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټرنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټرنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټرنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه مشمرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینګ ټرنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالات کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم دا خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجینو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجینو لپاره کوم الهام پریشی دی، کوم پیغام پریشی دی او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنو زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسیو او سیږي یو څه مو دنن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درسته پر چیز استاسو په درانه چوپاله پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولرې درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیل می اومنی درنو زده کوونکو، هیل د چیرو غو جوړ بیاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیل د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي، تر څو وکولای سي د نن ورځې د دې په زړه پوري او مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي، او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ تاسې ارزښت ورکوو. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرښې، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړه کړو او نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندی پاتې کو. نه مو احساسات بی ځای سي، نه مو وخت بی ځای سي، او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بی ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لری ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لری درېدل دا په ژوند کې ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو، هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصله او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي، په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کوم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس تر سره نه شي. دا فزیکی حدود دي، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات شي. بل ډول بیا احساسي حدود دی چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نه سي یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو بل ډول بیا ذهني حدود دي مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو د خپلو عقایدو خپلو ارزښتونو درناوی مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول د خپل نظر د لاسه نور کول په بحث په وخت کې احترام غوښتل دا یو ډول حدود چې ټاکو مثلا موږ د حدود ټاکو یا د محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو یا مثلا د هغه نظر ته د هغه عقیدې ته د هغه ارزښت دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول یا مثلا وخت تعینول د ځینو شانه د پاره د بیا وختي حدود دی دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي مثلا د ځینو کسانو غشتنې مجردو یا هم د غشتنو ردول مهم په دې خاطر دی چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نکو مثلا خپل ډیر مسولیتونه لرو خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو یو کس راځي زمر څخه یو غشتنه کوي موږ خپل ځان د پاره دغه حدود ټاکلې دي چې دغه مسولیتونه زما دي زه باید سرته ورسم سوم یا دغه کارونه زما دي ځای باید سرته ورسوم نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي خپل هغه مسولیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ خپل انرژي ضایع نه کړئ یا مثلا تاسو خپل اهداف ته خپل مخ ته لومړیتوب ورکوي وایس چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوي د خپل مخ لپاره تاسو کار کوي دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي او کچيري د خپل مالی وسایلو د پاره یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې لپاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو د ته بیا مالی حدود ویل کیږي مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نور سره یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ یا څومره مصارف تاسو باید ولري دغه ډول مثلا پلان جوړول یا د مرسته کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل د ته بیا مالی حدود ویل کیږي چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ هغه هر یو ډول لري کچېره د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ محدودیتونه ټاکئ د ته بیا وختي حدود ویل کیږي کچېره د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کړو محدودیتونه ټاکئ د ته بیا مالی حدود ویل کیږي نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه رځو ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه مو ویل د لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان د پاره حد حدود یا محدودیتونه وټاکو دا ولې مهم دي اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي د حدود ټاکل د محدودیتونو ټاکل دا موږ ته آرامتیا راکوي ذهني آرامتیا راکوي ځان باور احساس راکوي او تر څنګه احترام نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي دا د یو غټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو خلک زموږ مشته ارزښت راکوي مشته احترام راکوي زموږ درناوی کوي د دې تر څنګ سالمی اړیکی د حدود د لاري هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لاري اړیکی ډیره رونی وي یعنی ډیر روشانه وي متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي او د یو بل د حدود څخه نتیری جو کچیر یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي دلته اړیکه خرابېږي نو د حدود ټاکل او د حدود مراتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمی او شي اړیکه ولرو د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې دا خپله حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري. په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تاسو تمرین کړئ. د نه ویل تاسو په ډیر نرمۍ سره تمرین کړئ. که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نیسي، تاسو په ډیر آرامي، په ډیر نرمۍ او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیری خلک ستاسو حدود ته احترام نه پرېږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي. کچیری درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیری څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بیا دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښه کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي، او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښه پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو لپاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات په شی ولیکئ. ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو حدود د پښولاندې سوي دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله مره بلے عالم مینا مینا نشتا بسم الله مره بلے سوداگری لیو فبلے خرس بینا عالم نریجنا نیجن لکنو بلنا برکر زلی شامل بغارا میننا برکر زلی شامل بغارا میننا مسافری سخت خواری در بسم الله مرمان باران باور سب بزای در جلنا حالک نرچی دار دی جلیل گلو بلنا بطر زرین شاہ دی بغالا حمید اللہ حالک نرچی دار دی جلیل گلو بلنا بطر زرین شاہ